سلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب وایي پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. ملا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل، یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینې کابل قلمرو یې هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. تېره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هېواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنو ته رسېده نن سهار وختي د تیرا په هیدر کندو سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی او اوسمهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارد کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فقرې پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري آژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولیږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعالې سیاستوالې نوم د ګټونکې په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجري لمریز کال د تلې یا میزان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 10 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار اندونه قوي و جدا شیم دو تا قوری دید اللی قوی او دا قدر دا که پسی بیا اول انفجار و سوری قوی نهو خاکم نیو بر خطا و خارک بیری دلی و کورنسو نراواتل
ده حملو پا عرب په پاکستان کې غبرګونونه هم را اخلو. د کونړ زلزله ځپلی چې په خیمو کې ژوند کوي د ژمي له راتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي. کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دي له دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي مسؤل به پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلي دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چې وي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستاني الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبانو پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ. دا د قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې د ازادي رادیو د خبریالي سنا کاکر راپور ته پام وکړئ چې په یوه شیبه کې تاسو ته وړاندې کیږي او د ځنډ له کبله بخښنه غواړم. دا د سنا کاکر راپور چمتو دی، وړاندې کیږي.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه تېره شپه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمیر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاضي سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9 د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلی کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نه شي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډان د راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا ده هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمیر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم ویرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربیره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلي دي. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل له کارتېچار سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي برید غږ یې د شپې شاوخوا لس بجې اوریدلی. هغه زیاته کړه،
پرون د شپږ نیمو بجو نه بعد د طیارې غږ زښته ډېر و. موږ چې فکر کوو چې دا مسافربري طیارې وي، خو کله چې دا انفجار وشو، اول انفجار همدونه قوي و چې د شپې د اتاق خورې لیدلې، خو یو دقه دوه دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. په دې مال کې بیا دا د طیارې غږونه بیخي زیات شول، او تر یو نیم ساعت 45 دقیقو پورې دغه غږونه موږ اورېدل، او خلک هم ډېر وارخطا وو. خلک وېرېدلي وو، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې، یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمېر ته چې وی راپورونه ښیي چې تېره شپه د اکتوبر په نهمه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم برید شوی؟ هغه په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لس دوکانونه چې دي هغه یې ویجاړ کړي، او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه ښیي چې د هغه ماتې کړي دي. نو د مرګ ژوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګ ژوبل لري که نه، خو مالي تلفات چې دي هغه بیخي زیات دی.
د یادونه ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریدونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې پکې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی، خو دوی تل دا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په ټنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړی او په وار وارې ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونه ده د تېرې شپې 14 داسې مهال شوې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په څو ورځني سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اورېده. به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکس العملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست. په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دی ویلي او دولتي چارواکو هم دا برید نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما او تاسو خبرې کوم، د اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوز ویان چې هغې ته ډایرکټر جنرل الته ویلی کیږي، او دا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه د آی ایس پی آر د هغې د مشر پېښور ته راغلی وو، او دا پېښور ته ډېر کم راځي، خو په اول ځل باندې دی پېښور ته راغلی وو. که څه هم د هغې راتلو موخه چې وه هغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پرېس کانفرنس کې کولو خبري کانفرنس په هغې کې ترې یو پوښتنه وشوه چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حملې کړي دي. نو که څه هم دی په رسمي ډول باندې څه خبره ونه کړه چې کنه پاکستان دا حملې کړي دي، البته دومره وي چې او مونږ هم داسې راپورونه لیدلې دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دي او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کچې د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زمونږ غونډي هیواد دی، مونږ سره ښې اړیکې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دا خلک کم خلک چې په پاکستان کې حملې کوي دادی نه. نو هغه هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې سندې دی ویلي، د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کوم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنې رد کړی هم نه ده او تایید کړی هم نه ده.
تایید کړی هم نه ده، رد کړی هم نه.
خو سیاسيون ګوندونه ډېر الته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوندونه شته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه سندې ویلي یا نور ګوندونه؟
هغه طرف نه هم په رسمي ډول باندې سندې راغلي، البته په فیسبوک یا داسې په ټویټر کې د بعضي خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي، چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي. نو څه خلک داسې دي چې څه ګوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي او دا حملې خوشوي، خو بیا اکثره د پښتنو ګوندونه چې کوم دي یا پښتنو مشران دي، نو هغه که په مذهبي ګوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، که په هغه کې دي، هغه دا خوته نه ګوري، خوته نه دی ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دی کول پکار.
او پر رسنیو کې خو فکر کوم پراخ نه کاسې کړی دی حملو.
پر رسنیو کې بالکل راغلي دي، د پاکستان په رسنیو کې هم رد راغلي دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې را پاریدلي دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، چې په هغه باندې ډیر زیات خلک یو په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي. څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې ونه شي. شي ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی بل گاونډي هم ملک دی بل اسلامي ملک دی نو ډیر خلک په دې باندې داسې ډیر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي
د بریټ خټک صاحب داسې محل کیږي چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوی ډیلی کې دی او اوس یې د اوس تازه د چې کومې څرګندونې خپرې شوې په هغه کې دا یادونه وکړه چې پاکستان دې زموږ حوصله نه ازمي تر دې زیاته د افغانانو حوصله دې تر دې زیاته نه ازمي او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې کله چې د اوس په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې په رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري
ګوره که څه هم د متقی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو د ناتو فوجیان موجود وو یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزی حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت نو په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او هغه دواړه ولسمشرانو به هم وخت په خمانه پاکستان ته ویل اوس دا خبره لږه جدا شوې ده اوس لږه یو بل اړخ دی خبره خسته دي اوس اول به اغي پاکستان ته ویچ ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي اوس پاکستان طرف ته خبره تللی ده پاکستان اغي ته ویچ ستاسو په طرف باندې زموږ طالبان موجود دي او اغي راضي په دې طرف
باندې او دا بلیم گیم چورته وایي د ملامتۍ لوبه
بالکل نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده سو پوری چې د متکی سي سفر دی هند ته لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی د یو بل سره دښمنی لري یو بل ته په خستر غبانې نه ګوري بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کوم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخواي غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې نو پاکستان خو بظاهر د خوشحال نه خصوص پوری چې د دې حمله تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکا نو زه نه غنم چې کنه دا حمله د اغي ردي عمل دی بلکې د دې ردي عمل دا د دې پر ردي عمل کې شوی چې تاسو وګوره نو دوه ورځې وړاندې د نن نه دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورم قبایلی ضلعه کې او د اغین وړاندې یو حمله شی وو په کورم کې د پاکستان د پوز په کلا باندې کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د پوز یو دستر وانه او امغه کلا ته ورتل په کورم کې او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونه په دی باندې یو حمله وشو او په دې حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دی دا وژل شول بلکې په دې کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم او لیفټیننت کرنل او یو پکې میجر هم وو نو دغه د دې د حمله چې اصل کې شوې ده د دې پر دې او د دې مخکې کته سو ګوره په جنوبي وزیرستان کې یو بریټ شو اغه د سړک د غاړې بمی چاودنه و او په اغه کې د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شي په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو او هم نن د تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل
شي او دا سوال دی مخکې چې دا نو پښتنه چې د نن حمله په باب نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده او یو لس کسان وژل شوي دي د دې حملې په باب یو څه اضافه شرح راکولی
شي دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي پاکستانی طالبان اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبي وزیرستان کې کم چې مونږه ټي ټي پی بولو یعنی تحریک طالبان پاکستان بیا یو بل ډله ده چې اغا د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خدا خود دې برخه نه ده اغه د حافظ ګلبادر ډله ده او اغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري او شمالي او جنوبي چې دینو دا بیا الته د پکتیکا او خوست سره پوله لري بیا انتر کورمې پورې بیا دا بارډر زی نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دي د پاکستانی طالبانو یو په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چلته د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دي هغه په تیرا کې دي او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي ځنګلونه دي او بل د افغانستان سره یو خوا بل خوا ډېرې زیاتې لارې دي نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د هغې دپاره پټېدل چې دي هغه ډېر ګران کار نه دی. نو د هغې د وجې نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي او په تیرا کې دا اولنۍ حمله نه ده بلکې د دې نه مخکې یو دوه وارې حملې وشوې. بیا څو ورځې مخکې تاسو به کتلي چې هم د دغه حملو په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو او د هغه بمبار په نتیجه کې تقریبا یولس کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغې کې مړه شو چې په هغې کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډېره زیاته ناارامه ده. په یو وخت کې مومند او باجوړه وو خو باجوړه مومند کې اوس دومره مشکل نشته خو تیرا کې برابر مشکل
او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی یعنی پولیس او ملیشه نه دي بلکې پوځ دی.
په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې نو د هغه ځای نه وسلوال دي اوستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دي چې هغه ځایونه صفا اعلان کړ نو بیا دي تیرا ته هم راغله او تیرا سیمه هم دي خالي که. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوي. کنه یو وخت داسې وو 2006 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او هغه لشکر اسلام بل کېده یو بل ډله وه هغې ته به توحید الاسلام وي. نو هغې د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوست ته کوم مشکل نه جوړو بلکې هغې به په خپلو کې جنګېدل. یو چې وونو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته یو بل د بل مذهب نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جوړ
په خپلو کې د ډلو ترمنځ اختلاف
نه دی ډلو ترمنځ جګړه و خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس دا خو تحریک طالبان پاکستان تل راغلي دي نو هغې د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي.
ډېره زیاته مننه داود خټک قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګې مشر ایډیټر داود خټک چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبریال راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړي. نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي. کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25 د راپور پر بنسټ د اګست د 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3500 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یخ شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل
چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده هته په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چې هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډیر دي او له دې درکه یې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وایي کور وی چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبي آفتونو او د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو له کبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو بخه پرې شوې، ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دیوی زل ژوند ډیر ستړی شوی، دوه لورګانی او یو زوی مینا روغان، کله کله لزان سره ناست يم خپل ګوت شمارم، دا می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي، رواني وضعیت می خنه دی. یو شمیر افغان انجونی او میرمنی وایي د طالبانو لولوري د خوځو انجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم لګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې پروسی او کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروستي زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وای
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور نور سپینګري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده، هوا هم یخه شوې ده. والله چې مونږ خپله حیران پاتې چې دا یخوالی، دا مرستیاګانې، دا ماشومان او دا مثلا نور، نو دا زندگی د شپې ورځې به ډېرې سخت دي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پی خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 500 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځای کېدو طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.